خو دا ورځ به ترڅو چې زه ژوند یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله یېره نیسي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام شي.
د شهید دایي نشتون یو تر ټولو لوی تغییر دی زموږ په کورنۍ کې. ستاسو کاغذ موږ د کورنۍ هغه مسؤول و، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی و، چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس و. نو د هغه نشتون دا معنا لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل شي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ شي. که موږ یو ورځ خوشحال منځو هم به موږ ته دایي په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغیرات ډېر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه و راغلي.
کوم وخت څخه چې دایي صاحب په شهادت رسېدلی دی، عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو پچ پات سوی دی. کوم وخت چې دایي صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسولینو پر رسول په ډېر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې په شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان د چوپ دی. یعنی دغه مشکلات
دایي صاحب خو یو ډېر نیک سړی او ډېر نیک خبرنګارو، یعنی د هلمند د هر جنگ زپل ساحه ته بده ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلمان د مملکت په سوتو د ولایتو په سوتو رسوي. د یو د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار و، یعنی په یقینا سره مسلمان د غوښتل چې د خاور ته د دغه په ایمانداري سره خدمت وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا و
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل. اے د نننی دور انسانه دا سیدا.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې له ډلې یو ټلویزیون، و سیمه ایزې راډیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنېدو سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي په خوای د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپلې مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم دا مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې ډیری چاپخونې تړل شوې دي او مسؤولان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوی حسینی هم در از ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په سیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملی بیرغ او ملی سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملی بیرغ او ملی سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملي بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملي بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملي بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملي بیرغ او ملي سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام وو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلې د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګا نه اوریدل کی. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي، ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښتون
لډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانې د ملي صورت په توګه خبرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقي ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له ښه مرغه راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمی ګم په نوم یو ناول و، سره پسند کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی اروپور و بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کېږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی، او همدارنګه مخکخ ریډلورې هم تر چاپ لاندې دی، او سر پسند کې ذهنیت جوړونکو مثالونه د مثالونو یو ټول کړه. البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړې پیړې ژوند یې وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخخ کړی د ژباړې لپاره؟
په هغه وخت کې چې کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړی وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړن راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ځای نه کړم.
د دغه بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره
بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شویو زینو لیدنه کوي یا په دلیدنه ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلي ډول باندې دا راخلي بیلابیل موضوعات سیړي خېګنې او بدګنې سیړي او سره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوایمه د ټولنیز ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست تره کولی شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي هماغه موضوع د بیسیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسیږي هغه نوښتونه هغه تېروتنې نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دی را اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو ته بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه تر رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي اور سره پڅنګ کی د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم را ژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نه وخت ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه سې نه کوو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولی شي په مناسب او ارزان قیمتي له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل دا یو آمدی نو د 13 ول 17 کال راسي چې کله ز د کوم کوم د خونزيست د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي نو شعر سره مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې په رومانوي شکل کې زه خپل چاپیر چلنځوګر انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزماغو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري غ شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتی جوند د ترجیحات بدلی گی د ترجیحاتو د بدلی دو سره د په شاعری کې مختلف مضامین او موضوعات راځي کزه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعری چوانو اغه اغه کې اغه عمره صلاحیت نو زما په شاعری کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتی عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعری اثر کو اغه موضوعات او مضامین زما په شاعری کې دل چې اوس پورې ز غنم چې زما په شاعری کې د قوم پرستې پاول خبره ده زما په شاعری کې د خپل خلکو سره مینا ده زما په شاعری کې د انسانيت د لوړ انسانيت د پاره مینا ده او دا غن علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعری برخه ده
ځین خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم دا چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورت دي چې ستا مطالعه ای نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې بروانی ستا په شعر کې د موضوعات او رنگارنګي ست چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپل جب کلاسیک ادب اخا مخالوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تا تر کې پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چاتالوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بند خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم اغه عمر طاقت او منګ پنګریزی کې ورته وی اټریکشن اغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر په هنده خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا د خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغي کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعری اغا وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې د رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي زه د یو شاعر په هیڅ غړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسي چې اغه آینه کته لولې چې ته و هو دا خدما د پاره لیکلې شوې چې زه لولم زم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر ز عم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې هم زکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیمدا سه دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډه کم هغه دا سه دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کې کور سمرا خود غرضا شما په محبت کې کور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ایمان می راوړ کې ایمان مانې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور اور پورې کو ژوند زده کوم د زغو او د سکروټو خار کې ژوند زده کوم د زغو او د سکروټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو پتا مئن شوم په ځان باندې می اور اور پورې کو
هوتی صاحب مخکې هم خبره داسې وشوه چې شاعري یو څه له حالاتو او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فرد دی، په خپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې دړ د غم د په سینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د ده باندې چې کوم ول او قلبي واردات دي د چې کوم خپل ځان بیانی په شاعرۍ کې، نو عموما دا ځي چې چونکې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د ده دا دړ د غم د بل انسان می کې دیم شي، نو په دې وجه باندې د ده په شاعرۍ کې دا ځي چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زه پې درشندم ګلونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عام اوریدونکي هم لوستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو داسې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنې شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه دی خپل اولس ته وي دی خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتاً داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دی دغه پرنګ کې رنگ شي نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دی، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دی، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دی، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دی، د درویش دورانی ځان له جدا دی. اوس اکبر هم زه کشر یم ټیک د زبه د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمادارې چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دی کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې زه سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کم دی، تخنیکی اړخ چې کم دی، یا د شاعرۍ چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایي.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی؟ د ژوندون د تیرولو هنر څه دی؟ ما سره خو یو مثال د محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی؟ ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې یې دروغ نه دي جانانه داسې دا، خوښ مې یې دروغ نه دي جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسیږي مهربانه داسې دا. او شعر دی ناس یو د یو بل سره خو رک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خروق یو د یو بلا اے د نننی دور انسان داسې دا ناس یو د یو بل سره خروق یو لیو بلا اے د نننی دور انسان داسې دا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زړه پښتونستانه داسې دا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زړه پښتونستانه داسې دا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا داسې دا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا داسې دا دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره وای لچترال تر بولانا داسې دا خوخ می دروغ نه دی جانانه داسې دا رکیم در پسې لخبل زانه داسې دا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپی هم نشي درنوړلای کمو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دروخات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې میرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول اوس د کابل غرونه لال کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټی ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته میزړه شوی دل تراغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم ترموز می لچایا لپټاپ می لچار چر ډک کړی او دل تراغلیم د کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کلا کیسې را کړې دي پتیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دل ته دعا کړې ده د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلې خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ ورستای دیدن می ده لکه په ورستی ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې لکه د روغتون په کټ کې د پلار ورستی مسکا په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منل چې ورستی ځل دی وی اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می دی خرڅ کړی وی خو ورستی دیدار دی په خوانځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوه خط پاک نویس کړه پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا نو ډاکټر شوم طب په وچ زحمت زده کیږي خو هنر داسې نه وي که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم پلار مې لیکلو ته وهڅولم زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو وروسته بیا جګړه شروع شوه پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو له بوډاګانو سره څوک کار نه لري زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست کلونه واوښتل حالات بدل را بدل شول خو لکه پخوا نه شول د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده عملا ترې ګټه نه اخلو خرڅ به یې کړو په پیسو به یې ژوند وکړو ټول عمر کار 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 دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو په واقعي معنی ژوند وکړو خوند واخلو سفر وکړو تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله ژوند وکړه ساده کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو خو وی نه منله ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه نن سهار مو کور خرڅ کړ ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي پوهیږم اوس خفه یې وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو باید ژوند وکړو زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي که دې زړه وو ته هم بیا راشه ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم زموږ له کوره غر ښکاري په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل چې مور به زما نه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم چوپه خوله ډک زړه په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم دا ویرانه مې خزانه وه نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه خو ورور مې وایي غم مه کوه د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي راځه چې بارسلونا ته ځو له کوره ووتم د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مگر تیر هیریږي، مگر بې تیره ژوند کیږي، مگر بې یاده سا اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاک لاس پرم ښه وخت ولرئ.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے